اردن کو د مشال ډیو په یو بل یو سات خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني. په دې غړي کې مونږه ستاسو لپاره د شاعر اشرف مبتون په شاعرۍ باندې د حق په شخصیت باندې او دغه په کار باندې ستاسو لپاره راپور لرو، معلومات درکوو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اشرف مفتون د پښتو ادب د نوي دور ځانګړی شاعر دی. هغه په پښتو شاعرۍ کې د رومانویت سرلارې ګڼل کیږي. اشرف مفتون ډرامي او فلسفیانه نثر پاره هم لیکلي دي. دغه په شاعرۍ کې فلسفیانه افکار تر نورو ډېر موندل کیږي. د اشرف مفتون د شاعرۍ، نثر نگارۍ او شخصیت په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
اشرف مفتون د پښتو ادب په نوي دور کې د نوو خیالونو، فلسفیانه افکارو او رومانټیسیزم یعنی رومانویت په مخکښانو شاعرانو کې شمارل کیږي. خو لکه څنګه چې هغه په خپل ژوند کې ګوشانشین او تنهایی پسند وو، دغسې له مرګ پس هم په ادبي غونډو او محفلونو کې ډېر نه یادیږي، یا داسې به ووایو چې دومره ډېر نه یادیږي څومره چې د دې لوی شاعر حق دی. خو اشرف مفتون یوازې شاعر نه و، هغه ډرامې هم لیکلي دي، فلسفیانه نثري مضمونونه هم لیکلي دي او په ریډیو کې 2 کاله کار هم کړی دی. د پښتنو شاعرانو د تذکرې لیکونکي همیش خلیل د وینا تر مخه اشرف مفتون په کال 1922 خواوشا کې د چرسدې ضلع پر زړو کې زیږېدلی دی. د ښوونځي په ریکارډ کې د زیږون نیټه لومړی اپریل 1922 لیکل شوی دی. البته هغه وختونو کې به تعلیمي کال د اپریل نه پیل کېدو، نو د نو زده کوونکو د نوم ثبتولو په وخت به د زیږون نیټه لومړی اپریل لیکله، نو ګمان کېدای شي چې دا نیټه ډیره دقیقه نه وي لیکل شوې. د اشرف مفتون د پلار نوم قلندر خان و. د خدای خدمتګار تحریک بنسټګر عبدالغفار خان باچا خان خوریای او د ولی خان او غنی خان د ترور زوی و. لومړی زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې کړې وې، بیا یې د اسلامي کالج پېښور نه سورلسم وکړو او په فلسفه کې داخله واخیسته. په کال 1950 کې په پېښور ریډیو سټېشن کې د پروګرام اسسټنټ په توګه وظیفه پیل کړه. د اشرف مفتون د شاعرۍ په اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل،
مفتون صاحب په د پښتو په رومانی شاعرانو کې د ټولو لوی شاعر دی. مونږ که په پښتو کې د رومانویت خبره کوو، په صحیح معنی رومانوی شاعر ګورو، نو د ټولو نه په اول سر کې د مفتون صاحب نوم راځي. دا خبره سمه ده چې مفتون صاحب ډیرو بحثونو کې، علمي بحثونو کې هم په نظر نه راځي یا کم راځي، او په عوامو کې خو هم مقبول نه دی. د دې وجه دا کېدای شي چې مفتون صاحب ډیر ګوشنشین پاتې شوی، نه ادبی جرګو تنظیمونو سره د هغوی څه تعلق و، نه سیمینارونو کانفرنسونو ته تللی دی، او نه داسې کومه ډله وه یا شاګردان وو چې د هغه په شاعرۍ بحثونه وکړي. په دې وروستي دور کې اختر علي د پی ایچ ڈی او سکالر د مفتون صاحب په شاعرۍ او د هغه په رومانویت د پی ایچ ڈی مقاله ولیکله، نو هغې سره لږ محفوظ شو. او دغه شانتې خورې ورې څه مقالې دي، خو هغه ډېرې کمې دي. البته که د هغه د مقام خبره کوو، نو په رومانوي شاعرانو کې د ټول نه لوړ مقام د مفتون صاحب دی، او مجموعی طور هم په شلمه صده کې چې زمونږ کومه نوې شاعري ده، نو په هغې کې د سر په کسانو کې راځي. که مونږ د غنی خان او یا د ځینې رومانی شاعرانو نومونه اخلو چې په هغې کې فضل حق شهیده، چې په هغې کې رومانویت هم شته او مقصدیت هم شته، خو لومبې شاعري رومانوي وه. نو غنی خان، فضل حق شهیده، یونس خلیل او دغه لوی چې کوم رومانوي شاعران دي، نو په دې کې مفتون صاحب چې دی بالکل په دغه لومبي فهرست کې شامل دی. البته د دانشوري طبقه هم ورته خیال کم دی، او په دې سندرغاړو کې هم ډیر کم ویلې شوی دی. سره دې چې هغه په خپل پر ریډیو کې پاتې شوی او د پروډوسر په حیثیت هم او په نورو حیثیتونو هم، خو دغه مزاج هم داسې دی چې ډیر شهرت پسند شاعر نو البته په علمی بحثونو کې چې څومره دغه حق دی نو هغه عمره بحث پې نه دی شوی، خو کومه د شاعرۍ د معیار په لحاظ دغه مقام ټاکو نو هغه د شلمې صدۍ په درې څلورو اهمو شاعرانو کې یو دی او په رومانوي شاعرانو کې د ټولو نه لوی شاعر دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
سره ده چې سندرغاړو د اشرف مفتون ډیر کم کلمونه ویلي دي، خو کوم یې چې ویلي دي هغه په اولس کې ډیر مقبول شوي دي ځکه چې ډیر ښکلي تصویرونه لري. د مثال په توګه ولاړه آینې ته څه حیرانه غوندې ښکاري، په خپلو ستمونو پښیمانه غوندې ښکاري. شاعر او کره کتونکي مصطفی سالک چې د اشرف مفتون سره یې لیدل کتل شوي دي، د هغه د فن او شخصیت په اړه مشال رډیو ته وویل.
زه مفتون صاحب سره ناستم، خبرې مې ورسره کړې دي، مرکې مې ورسره کړې دي او دغه شاعري مې لوستې ده. په پښتو ادب کې د رومانټیسیزم دوه استازي شاعران دی، یو غنی خان دی او یو اشرف مفتون دی. هغه ځانګړتیاوې چې د رومانټیسیزم دي چې هغه بغاوت دی، هغه دا فلسفیانه شاعري ده، د جمالیاتو متعلق نظریات دي، د مرګ متعلق نظریات دي، دا په دواړو کې شته. خو د غنی او د مفتون دا فرق دی چې د غنی خان شاعري لکه د یو صوفي شاعري ده، خدای ته وایي چې رب ای جانان رب دغه یو سوال خو منظور کا گنی لال غنی دی مل شور پسې جبی کیږي. خو د مفتون په شاعری کې دا شی نه لیدل کیږي. هغه یو شعر دغه یو شعر دی، خو د دې چې دا ول مصرع سم ویم، زه خو در تیار وایم، دلدار وایم، خان وایم، خر دی کا گویان کې خدای خر به در ته سوایي. معنا دا چې هر شی چې دی انسان فکر کې چې خدای د انسان غوندې دی، او آرتس فکر کې چې خدای زما په څیر دی، خا خدای خر که گویان شنو هغه به څه وایي. نو دغه خبرې پکې شته دی. او بل دغه د جمالیاتو په اړه دا نظر درلوده چې تور افریقایانو ته تور ښکاري، زمونږ خلکو ته غنم رنگ ښکاري، د یورپ خلکو ته زرینې زلفې ښکاري. نو د دې په ځای چې مونږ زرینې زلفې ووایو هغه به د یورپ د خلکو باید چې ووایو چې پستې زلفې، د ټولې دنیا د ښکلو زلفې پستې دي، نو پستې زلفې وایو. او د دې په ځای که شنې سترګې وایو یا تورې سترګې وایو، ښه خبره به دای چې مونږ ووایو چې ښکلې سترګې، د ټولو سترګې ښکلې دي. نو هغه په فلسفه کې کوشش کوو چې د جمالیاتو دپاره یو نړیوال معیار جوړ کړي چې په ټوله دنیا کې هغه معیاري. او د فلسفې په اړه د هغه دا نظر و، دا خو دواړه د چار صدی وو، اشرف مفتون هم د چار صدی و، غنی خان هم د چار صدی و، او دا دواړه خپلوان و. د ده دا دعوا وه چې دا فلسفیانه شاعري او دا د رومانټیسیزم شاعري اول ده شروع کړې ده. مفتون ویل چې دا ما شروع کړې ده، غنی خان چې زما نظمونه او زما غزلې ولوستې نو بیا هغه زما نه وروسته دا شروع کړه. دا د دې دعوا وه چې دا دعوا بیا کوله. او دغسې دا په خپله فلسفه کې دغسې خبرې کوي چې دا زلزلې او قحطونه او سیلابونه دا خو د یو رحمان خدای کار نه شي کېدی، دا ولې په انسان باندې راځي. نو دا د ده فلسفیانه نظریه وه. او ده یوه خبره ماته کوله، وایي چې یو ځل عیسایان تللي وو یو افریقایي هېواد ته، هلته د عیسی علیه السلام او د مریم بیبي مجسمې وړې وې. نو دا مجسمې چې وی وړې نو دا سپینې وې، نو هغه تورپوستو وویل چې دا څنګه خدایان دي، دا خو بدرنګه دي، دا خو سپین دي. نو بیا هغه مبلغین وویل چې اوس څه وکړو، وایي بیا یې داسې کار وکړ چې هغه مجسمو ته تور رنګ ورکړ. چې تور رنګ یې ورکړ نو وویل چې اوس صحیح شوې، دا مجسمې مونږ ته اوس د منلو وړ دي. نو بیا د خدایانو په توګه ومنلې. نو دا وایي چې حسن عالمي معیار نه لري، دغه خبرې به کولې. او نصر ما لوستې دی، نصر ما د نصر کتابونه مې ددنی دي لوستې، خو د ده د شاعرۍ په کتابونو کې مې د نصر ځینې مناظرې دي، د شیطان او د انسان او د فلسفې او دغسې شیانې لیکلي دي. دا وی دا سی ڈرامی غوندی مناظری غوندی لیکلی دی دغه ملوست دی دام فلسفیانه رنگ لري او د د شاعری کې یو کریکٹر دی زهرا تا ته د مفتون او د زهرا خندا یادیږي نو دان معلومیږي چې زهرا د د معشوقه وا او کده خیالی او تصور یو حمزه دی او دغه ته د نوم ورکړی دی ماته نه دا تاسو کړي او چې زهرا پرشتیا څو غوچ تاسو ورته خپل دومره شاعری وقف کړی د وزې په ځای دغه یادونه کوي او کنه دا اس یو خیالی تصور دی ماته د سو عزیز جواب را نه کړ او بل یو عجیبه خبره چې ماته کړی و چې ماته نه پښتنه کړی و چې مفتون زه بوس خو ته بوډای او چې سړی بوډا شنو خامہ خمر راځي ته د مرگ پاړه څه تصور کوي نو دراته ویل چې زه د مرگ پاړه ډیر ښه تصور کوم مرگ ډیر ښه څیز دی ځکه چې ماته خو مرګي سم نه دی ویلي ماته خو ټول غمونه دردونه زندګۍ را کړی دي نو زه د زندګۍ نه خفه یم د مرگ نه نه یم خفه
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو تاسو واوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو اشرف مفتون په بقاعده توګه د شاعرۍ پیل په 1915 کې کړی وو او د شاعر دنیا د ژوند سندره کاوا کې سړي کې تړمې اوخ کې لوخړې وګمې ترخې شکرې په نوم شری ټولګې چاپ شوې دي چې وروسته د خغه په ژوند د سکونډاري په نوم کلیات هم چاپ شول شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال رادیو ته وویل چې اشرف مفتون په شاعرۍ کې د خپل زړه خبرې کړې دي او بیریا شاعر دی
اشرف مفتون زما پاند د پښتو ژبې د لوی شاعرانو د کتار شاعر دی. په خپل شاعرانه خیال پسې روان د خیال او فکر یا آزاد پر یخي په دې پسې نه ګرځي چې خلک یا ټولنه به یا څانی وکتي وکړي او یا به یې ورسره ونه مني، د چا خبره خپل شعر نه بندوي. په همدې آزاد خیالۍ کې مخلص دی، ځکه خو یې شعر خوندور او رنګین دی. اخلاص او صمیمیت چې دی دا د هر هنر پر تندي د منلو او خوند او رنګ ټپه وهي. دا ټپه که د ټولنې ډېرو عادي خلکو ته د منلو هم نه وي، د عالي ذوق خاوندان په مینه هرکلی ورته وایي. مفتون پر خپل شاعر زړه او شاعرانه خیال مین دی. که ټولنیز بندونه هم وي، د چا خبره ببریکه پې ورځي. په شاعرۍ کې له خوند او رومان سره زړه ډېر ښه لګېږي. د ژوند ښکلا ورته په جلال او جمال کې ښکاري. د دوی یو بیت دی، وایي: بې جلاله بې جماله که خوبی هم وي خامی شي، بې جلاله بې جماله که خوبی هم وي خامی شي، چې جلال او جمال راشي که خامی هم وي خوبی شي. تر ډیره چې څه زړه ورته وایي هغه کوي. دومره ډیره د ټولنې د نیوکو او مخالفت په کیسه کې دومره ډیر نه دی. کله ذوق لیونی حسن زما دین زما ایمان دی. ښکلی ذوق لیونی حسن زما دین زما ایمان دی. زیات له هر څه راته ربا د خپل زړه دا اطمینان دی. د مفتون صاحب د شاعرانه ژوند او شعر رنګونه ډیر دي. کله به رومانی صوفي او عارف درته وښکاري، او کله هم زنجیر ماتوونکی داسې بې باندوباره لیونی. وایي: د ژرندې څه عیبونه دي، خو ټول په اوبو پټ دي. د مفتون صاحب عیبونه هم د دوی د شعر په اخلاص او بریا انداز کې پټ دي.
شاعر او لیکوال حسینه ګل د اشرف مفتون سره د خپل لومړي ملاقات حال د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
یو ځل ما ورسره داسې د رادیو د کوریډور غوندې دی، کنه سټوډیو پورې چې کومه لاره ده. دغه وخت کې لکه د عمر ناصر صاحب په توسط باندې کنه چې هغه ورسره خبرې کولې، او ډېرې زیاتې او مطلب ډېرې زیاتې د مینې ګړه بړې ورسره وکړه. نو خامخا لکه زه د رادیو نه راوتم، ما خپل پروګرام ختم کړی، نو زه داسې هم دغه شوم کنه ودرېدم. نو د ناصر صاحب ورسره زما پېژنګلو که، او ورته یې وایي چې دا زمونږ میا صاحب دی کنه، زه یو ته یاد کما، او یو ډېره ښه شاعره ده. او وایي چې داسې اشاره یې وکړه: او حسینه ګل دا اشرف مفتون دی کنه. داسې کلمات کنه چې تا به یې نوم اورېدلې وي. او خو دا چې دا یو ډېر خان شاعر دی کنه، یو دا ټکی مې اوس هم یاد دی، دا ډېر خان شاعر دی. نو دا چې کله کله د سره زمونږ ملاقاتونه کېږي، او دی مونږ ته په لاس نه راځي کنه. دغه په ولاړه ولاړه باندې غالبا چې زما هغې سره ړومبی ملاقات و، بیا داره چې زما یې ډېره زیاته ستاینه وکړه، او په سر یې راته لاس کېښودو، او دغه دی وایي چې دا خو ډېره ښه خبره ده. او بیا زما د والد صاحب ذکر وشو کنه، نو دغه وخت کې لکه زه ډېره زیاته خوشحاله شوم. ما ته یو فخر محسوس داسې شو چې د ارواح خادم یا مظهر شاه کاکا خیل کوم چې زما پلار د هغه شخصیت یا د هغه دغه چې کومو نوم چې کومونو هغه د مفتون صاحب په ذهن کې ډېر زیات تازه و، دومره ډېر زیات تازه و کنه چې هغه په ذهن باندې زور ورنکو. د دې وجه دا و چې ما د بابا خو تا ته پته ده چې د پښتو د ډرامې لکه یو معتبر نوم و کنه، د ریډیو پاکستان پېښور حوالے سره.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پی وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
اشرف مفتون په کال 1902 کې د ریډیو د وظیفې نه د احتجاج په توګه هغه وخت استعفا ورکړه چې په ریډیو د پښتو او پښتون تورو ویلو باندې بندیز ولګېدو. د وظیفې پرېښول یو خوا، خو د ځوان زوی زرک مفتون ځانوژنې هغه په مکمله توګه ګوشنشین کړو. خاکنګار او ډرامه لیکونکی ګل محمد بتاب چې د وحدت ورځپاڼې ایډیټر هم دی، د اشرف مفتون د شاعرانه مقام په اړه مشال ریډیو ته وویل:
نو دا پر ریډیو پاکستان کې پروګرام ارګنایزر وو، خو بیا دې استعفا ورکړی وه د بټو په وخت کې. دی و سنور کسانو چې دی مستفی شوي وو. اشرف مفتون صاحب چې دی چې مونږه لکوانه وانو، دی د یو ډیر لوی شاعر په حیثیت باندې مشهور وو، ځکه چې څخو هغه وخت کتابونه کم وو، څه جدید فکره رومانی شاعرانو کې د ده یو خاص مقام وو. د ده کتاب هم د یونیورسټي بک ایجنسی چاپ کړی اوس کونډاری، چې هغې کې څلور شپږ څلور پنځه د ده د شاعرۍ مجموعې وړې وړې دا بیلی بیلی چاپ وي، بیا دې راغونډ کړی وو او سکونډاری نوم یې ولیخی وو. د ده یو د ډرامو کتاب هم چاپ وو، حیدر حیدر نوم یې وو. د ده شاعري چې دا په خپل وخت کې ډېره زیاته مقبوله شاعري وه، ځکه چې دا ډېره خوږه مترنمه او رومانی شاعري وه، او داسې یو نوښت وو د ده په شاعرۍ کې چې هغه په نورو شاعرانو کې لږ کم وو. دی یو ډېر انفرادي شاعر وو. کمې پورې چې دا سوال دی چې دی بیا ولې لږ شاته شو، نو مسله دا ده چې دلته کې خو په کار اکثر په ګروپونو او په ډله بندو او په رشته دارو په تعلقاتو باندې کېږي. دی چونکې داسې ګوشه نشین غوندې سړی وو، ځان له لوی سړی وو، د لویو خلکو سره تعلقات وو، داسې شاعرانو ادیبانو ټولنو غونډو منډو ته دی ډېر کم تلو راتلو، نو په دې وجه باندې د خلکو سره تعلق کم وو. که دا مونږ وګورو، دا کار یوازې د اشرف مفتون صاحب سره نه دی شوی، دا کار د میا سید رسول رسا صاحب سره هم شوی دی چې ډېر لوی شاعر ادیب وو، بلکې دا کار د سمندر خان سمندر صاحب سره هم شوی دی چې هغه خو ډېر لوی سړی دی، ډېر لوی د نظم په حواله باندې ډېر لوی شاعر وو. نو که د اشرف مفتون صاحب خلکو نظر انداز کړی دی، نو دا هیڅ عجیبه نه ده. خو د دې دا مطلب چرې هم نه دی چې کنی د هغه شاعرانه مقام په دې باندې کمیږي، کمیږي پې نه، بلکې یو وخت به بیا داسې راشي چې دا تعلقونه، دا رشتې، دا ډله بازۍ به خلک یو طرف ته کی. او که ته اوس هم چانه تپوسو کې چې اشرف مفتون صاحب څنګه شاعر وو، تا ته به ډېر لوی شاعر وو، ډېر لوی لیکوال وو، خو مطلب دا دی چې هغه د نه یادولو وجه یې دا ده چې د هغه په نوم باندې څه ټولنه نشته. د هغه چونکې یو زوی وو، زرک نوم یې وو، هغه په ځوانۍ باندې خودکشي کړې وه، نو بس بل څوک یو نه. اوس د هغوی یوه لور ده، هغه د هغې هغه کتاب یې راغونډ کړی، د هغې دیوان او هغه چاپکۍ اوس زما خیال کتاب یې چاپ دی، د هفته نیمه کې به راشي. نو تاسو به وګورئ چې د هغه شاعرۍ کې په وروستي وخت کې پکې بیا دا فلسفیانه رنګونه هم دي، خو بیا هم هغه د خپل طرز یو منفرد او ډېر لوی شاعر دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
جانان شرابی ندے خو جسمانی شرابی دی، او جانان شرابی ندے خو جسمانی شرابی دی، جانان لیونے ندے خو بانے لیونی دی، بانے لیونی دی، جانان لیونے ندے خو بانے لیونی دی، بانے لیونی دی، جانان شرابی ندے خو جسمانی شرابی دی، او جانان شرابی ندے خو چشمانی شرابی دی، اس پر لینا قدر زیادے، اس پر لینا قدر زیادے، سما سرائے زکاز اس پر لینا قدر زیادے، اس پر لینا قدر زیادے، اس پر لینا قدر زیادے، جانان پسر لینا دے خورات لے پسر لی دی، جانان پسر لے نہ دے خورات لے پسر لی دی، جانان لے ونے نہ دے خوبانے لے ونی دی، بانے لی ونی دی، جانان لے ونے نہ دے خوبانے لے ونی دی، بانے لی ونی دی، جانان شرابی نہ دے خو چشمانی شرابی دی، او جانان شرابی نہ دے خو چشمانی شرابی دی، خودران په بلالا ردرومه، په بلالا ردرومه، جانان اوس په خود را نه په بلا لار درومې په بلا لار درومې په بلا لار درومې زما د زړه په وینو دې رنگ شي وی اننګی دی زما د زړه په وینو دې رنگ شي وی اننګی دی جانا لیونه نه دې په باندې لیونی دی باندې لیونی دی جانا لیونه نه دې په باندې لیونی دی باندې لیونی دی جانا شراب نه دې خو چشمانی شراب دی او جانا شراب نه دې خو چشمانی شراب دی
سندره تاسو واوریده. اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. د چرسده ادبی تحریک یو مشر شاعر او لیکوال جانزیب مومن هم مشال رادیو ته وویل چې د اشرف مفتون په نوم ادبی ټولنه جوړول پکار دی.
واقعی دا سړی د رومانټیسیزم په اعلی پایه باندې دی. واقعی چې په اشنغر بلکې چرته هم زه یم چې هغه عمر نه دی ستایل شوی او نه دی هایلایټ شوی څومره چې د ده حق و. یو خو هغې کې غټه وجه دا ده ګوشه نشین طبیعت والا سړی و. دا تاسو ډیر دغه کار وکړو دې طرف ته زمونږ مونږ متوجه کړو. تاسو چې د زوی ذکر وکړو نو دغه هم دغه یو گریٹ نے سوچ دا وی سو تنازع وی او اگی کی چھ اگ ٹوپک چتو نو دد اگ ٹوپک چتو لنا اگ منے کو چھ تا سو لکھ ما دا تربیت نہ دے در کڑے بیا اگم پدغ تنازور کی اگ خودکشی کڑے وا الان کی دد بل زویم شتا چھ دا پریدون خان نوم دے او اگ دی اشرف مفتون نه تسلیم وو. نو له دې کبله به زه ده ووایم چې یو وجه دا هم ده چې زه به ده ووایم چې بېسوکه هم دی ځکه چې هغه لانجې مانجې او جایدادونه و هغه خو هم ترې څه یو بل چپه را چپه کړل. دغه یو لوری ده هغه نګینا مفتون نوم باندې نو هغه لګیا ده څه کار کوي د ده هغه کلیات را غونډۍ په هغه سلسله کې لګیا ده. خو بهرحال په دې باندې ملګري به اوس چمتو وي او د ده د نوم یو جرګه یا ټولنه دلته جوړول غواړي. په کار ده چې په ده باندې کار وشي او د هایلایټ شي د ښکاره شي را برسېره شي.
د شهرت نه موندلو په اړه مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل
دا اشرف مفتون نه مې تپوسو کو ما ویل دی او نقاد په توګه زه پوهیږم تاسو ډیر لوی شاعر او ستاسو داوه ده چې غنی خان دا سټایل ستاسو ناغسته دی. مالی غنی خان ډیر مشهور شو خو تاسو هم لوی شاعر تاسو ولی مشهور نشوي؟ نو هغه ډیر لند جواب راکوي. د دې خبرې جواب دا دی چې زه نه مشهور شوم چې یو زه د باچا خان زوی نه یم او بل دا ده چې ما د پښتنو ترانې نه دی لیکلي.
پیر محمد کاروان په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړو.
دا خداس خبره ده چې زمانہ ګړندۍ روانه ده. د هر یو څو کلونو ژوند چې دی د دې نوې خبرې نوې سندرې او نوې ذوقونه وي. تر ډیره په اصطلاح د ډیجیټل ذوقونه هم د لویو هنرمندانو د هنر په مخه کې خنډ شي. بل خبره دا هم ده چې د شاعر د کوم شعرونو ژبه که موسیقایی روانه یا ډیره اورېدل شوي وي هغه شعرونه یې د خلکو حافظو ته بیا په اسانۍ لاره کوي. مثال د مفتون صاحب دا غزله خندای په سرو شونډو ګډېدله دا ودوا حیاي په رخسارو شرمېدله دا ودوا جذبات یې په وجود کې په درنجکو باندې سرو مستی په سینه کې درزېدله دا ودوا هوا په مینه مینه غلې غلې تخنوله په خوب کې اوړېدله راوړېدله دا ودوا. کبیا د شاعر په ځینو شعرونو کې د ژبې رواني او بې تکلفه موسیقایي انداز ټکنای وي یا پیچلي خیالونه ولري. داسې پیچلي خیالونه چې ناڅاپي او سمدلاسه خوند و رنگ او لذت نه لیږدوي او لوستونکي یا اوریدونکي سوچ او فکر ته مجبوروي. بیا دا شعرونه د ریاضۍ د فرمولونو غوندې یو څه ستوغ وي. د سینه په سینه لږ د امکان یم کم وي. خو په هر صورت په اخر کې به دا ووایم چارواښاد مفتون د پښتو ژبې یو رنگین خیاله د خپل شاعر زړه منونکی په خپل شاعر آزاد یاغي باغي خیال پسې بخار روان شاعر دی. د مینه او ښکلا خالق دی. روح د جنت په شاعرانه باغونو ګلونو او نغمو کې بلبل ولري. الهي امين.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
دا پښتو ادبیاتو استاد او لیکوال پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې د اشرف مفتون ذکر اوس هم کیږي او د ادبی خلکو نه بیخی هیر شوی نه دی.
دا اشرف مفتون نامې سره د غنی خان نوم هم د سړي ذهن ته راځي. دواړه شاعران د یوې خاورې سره تعلق لري او خپلو کې خپلوي هم لري او په پښتو شعر کې دواړه شاعران د یو ځانګړي اسلوب څښتنان هم دي. اشرف مفتون ولې په ولس کې د خپل ځانګړي شعر له قبله مقبول نه شو؟ زموږ مشر ارواښاد سلیم راز صاحب د مفتون په حواله یو ځل ماته دا خبره کړې وه چې اشرف مفتون په شاعرۍ کې ځان له یوه داسې لار خوښه کړې وه چې نه مخکې څوک ورباندې تللي وو او نو رستو ور باندې څوک روان شو. که خیال وکړي د مفتون د شعر پاکله دا یوه ډېره درنه او پخه خبره ده. ولې اوس وخت بدل دی، مفتون چې کومه شاعري کړې ده هغه در روان وخت شاعري ده. زه اکثر په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې زلمی د مفتون یو نیم شعر راوړي سونه ور باندې کوي. مطلب دا دی چې د ده افکار متحرکی ذهنونو ته کوزیږي، اپیل کوي او ورځ په ورځ لوستونکي زیاتیږي. تر کومې پورې د یادولو خبره ده، نو تیر کال مونږ د نیاز ادبی سنگر لاړخه په غنی ډیر اشنغر کې د ده په یاد کې یو لویه غونډه را جوړه کړې وه. مطلب دا چې اشرف مفتون د هیرې سړی نه دی.
د کتابونو چاپونکي لیکوال امریات د مشال رادیو سره د خبرو په وخت دا ادبی خبر او زیر هم ورکړو چې د اشرف مفتون کلیات چاپ شول.
نو د ټولو نه مخکې خو زه د خپل ادارې د پر ډېر لوی اعزاز ګڼم چې د عامر پرنټ اینڈ پبلیشر پېښور لخوا دا کتاب چاپ شو، دا کلیت چاپ شو او څو ورځو کې به مارکیټ ته راشي. یو خبر دلته کې اضافه کوم چې د دې ناشره چې کومه ده د کلیات نو دا نگینه مفتون ده، د اشرف مفتون صاحب لور ده. بل دې کې چې څومره کتابونه شامل دي، د اته کتابه دې کې شامل دي: د شاعر دنیا، د ژوند سندره، سلیکې، کواکې، وږمې، لوخړې، تړمې اوښکې، ترخې شکرې. په دې کلیات باندې دوه ډېرې ښه سریزې لیکلې شوې دي چې پکې د ډاکټر فیصل فاران او د ډاکټر اختر علي صاحب سریزه شامله ده. او تاسو دا پوښتنه هم کړې وه چې د دې کتاب او د کلیات چې کوم دی څو مخونه دي. نو دې مخونه چې کوم دي 1800 مخونه دي. سکونډارې مونږ وګورو، سکونډارې کې به د دې کتاب په هکله او د دې چې کوم دی دغه دی چې د هغې مخونه کمو اکی کتابونه کوم دی کې ټول کتابونه مکمل دي. ټول کومه کتابونه چې اول چاپ شو هغه دې کې شامل دي. او د شارې په حق له بس دا ویم چې د مفتون سي خپل یو ځانګړی انداز دی. ډیر وخت نه دا غوي کتاب چې کوم دی نایاب شو په مارکیټ کې، نو د خلکو بار بار غوښتنه و چې د مفتون سي کتاب راشي مارکیټ ته. نو دا په کلیات په شکل کې راغې. نو د امید لرم چې د خلکو هغه تندبه په دې باندې برابر شي چې دا کلیات وګوري او دا ولولي خپل ذوق پکې پوره کړي.
نقاد او شاعر روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د اشرف مفتون حق نه دی ادا شوی.
زه په دې کې لستاسو د مشال د دې خبرونې مننه کوم چې پام مو چې کوم دی نو یو ډېر هم زموږ د پښتو ژبې یو ډېر نومیالي خاص کر د رومانیت په حواله سره کوم زموږ شاعر ښاغلی اشرف مفتون صاحب. اشرف مفتون صاحب که موږ وګورو نو یو خدا چې خاندانی طور یا په نظریاتي حوالې سره یا د تربیت حوالې سره، ځکه چې د بادشاه خان خوری، د ولی خان د ترور زوی، نو دا چې کورنۍ سره تعلق او ظاهر ده چې د یو خانه په کور کې پیدا شوی. خو د مفتون صاحب چې موږ ګورو یقینا چې دا کومه شاعري ده، نو هغه که موږ وګورو نو د اشرف مفتون صاحب ځان ته د یو جدا لارې، د یو جدا نظر شاعر موږ تخکاری، او خاص کر لکه دا دغه دور چې کوم د رومانیت یو فضا مثال موږ د مغرب په تناظر کې وګورو، دا هغه نه ظاهر ده چې دا خلک خو لست او هغه دور کې د غنی خان سره دا هغه رشته لوک او دواړه ډیر لست خلکو. او ځنې خلک لکه دا وایي چې کینیره د مفتون صاحب او د غنی خان سوچ یا فکر، زما په خیال چې دا غلطه ده. دې سره اتفاق نه کوم. د مفتون صاحب ځان تخپل یو د جدا نظر خاوند او غنی خان ځان له خپل یو فلسفي دغه لرلو. بل چې مفتون صاحب خو چونکه د فلسفي دغه پاتې شو په فلسفه کې چې کوم دی نو هغه ماستر کړو، نو هغه د دنیا دغه فلسفیانو لست او دا غي اثر دا غوي په شاعرۍ کې شته. خو هغه کدا سي نشته چې سو
ګونجلک دی دغه اثر یا دغه شاعری چې کوم ده نو هغه ګونجلک ده یعنی دغه مزاج دغه کړو وړو هغه سره چې ناشته دغه خبر یا ډیر زیات انسان دوست بنی آدم په انسانانو خفه کېدو او په مظلوم او محکوم باندې او زه صرف دا یو خبره کوم چې زه نه پوهیږم چې دا زمونږ د دې د نقادانو ډیره غټه کمزوري ده چې داسې ډیر شخصیتونه چې هغه په هغه وخت باندې یا په کار دادی چې هغه ولس ته او خلکو ته د هغوی دغه ورسي نو په دې اکله باندې زمونږ نقادان چې کوم دی نو دا ډیر زیات دغه پاتې شوي دي په هغې کې لکه اوس د اشرف مکتون صاحب هغه عمره توجه پاملرنه ورته نه ده راګرځولی شوي څومره چې هغوی حق لري څومره د هغوی په شاعرۍ کې کار دی څومره د هغوی په شاعرۍ کې څه پیغامات دي د هغوی د شاعرۍ کې کوم نور موضوعات دي بلا هغې کې ټیک ته چې لکه د عشق او د قلبي وارداتو یا د تنهایی خو بیا ورسره ورسره د خپلې قومیت ورسره د انسان دوسته او د غرنګ نور مډیر چې کوم نه د فطرت نگاره د ټول بلا موضوعات د سدي چې د اشرف مکتوم سره په شاعرۍ کې مونډلې کیږي او خجوت دی پکې او په خپل انداز کې هغه او بل دا چې هغه صد چې مونږه جرأت رندانه وایو نو اشرف مکتوم سره هم یو ډیر په جرأت سره هغه دغه سيزونو پروانه ساتلی مطلب دا چې د معاشري د سختو زنجیرونو دغه ته نه دی کتلی او خپل خبره ډیره ښه په خانداز کې کړی د خو په شاعرانه انداز کې نو په کار ده چې د مفتون صاحب دغه باندې کار وشي او د ولسته ورسي او بلا نور داسې موضوعات کې پاغه کې ډېر اړخونه دي چې هغه روش پردلی شي.
د انګلیسي ادبیاتو پخوانی استاد پروفیسر سجاد علي خان هم مشال رادیو ته وویل چې د مفتون شاعري سپړل او خورول غواړي.
اشرف مفتون صاحب چې کوم ده هغه رومانوي او تخیلتي فکري جالې هم په خپل کابو کې دی خو زه خپل دې ته یو مابعدي طبیعتي میټافیزیکل په تور ورته ګورم چې د کې وجدانیت او میټافیزیکل فلیر ورکې ډیر ده ریالیزم ورکې ډیر ده ایډیالیزم شته خو ریالیزم ورکې ډیر ده او میټافیزیکل چې کوم ده ټی ایس ایل ایټ ای چې دا میټافیزیکل چې کوم ده د کې ریالیزم چې کوم ده هغه زیات وی دی ایډیالیزم نه جان ډن چې کوم ده شپړسمې صدۍ کې او انګلیش میټافیزیکل پوئټ وو ییټس چې کوم ده ڈبلیو بی ییټس د شلمې صدۍ آیرش یو پوئټ ده هغه هم چې کوم ده فوک لټریچر فلسفایز کړی ده مفتون صاحب هم چې کوم ده ماته دغه فلیرز ورک ډیر لاګي لکه اوس یو خبره داسې دی کړی ده چې هغه یونیفایډ سنسیبلټی چې ورته وایي مربوط حیثیت کنه ڈسوشیٹڈ نه ده بلکې یونیفایډ ده لکه چې موږ ته چې ټو فیل ا ټاٹ لکه فکر محسوسول هم دې کېشتا او دې چې کوم ده فکر عقل منطق د یو بل سره مخامخ کړي دي ورته بیا مینا رومانس خایست اداګانی نو دای سره یو بل ته مخامخ کړي دي لکه اوس یو شعر ده چې ما په ذهن کې راځي چې عشق له جمال ساز دی یا له عشق جمال جوړ دلیل اول چوپیه جنان خکل دے کنا بیا انسان ته وی چې د انسان چې کنده په زیاته مینا په زیاته پوها انسان جوړ دے انسان اوچت دے کایل په ژوند کې د صداقت یم ته شرافت خو منافقت دے نو زیات چې کنده ایتیکل میټافیزیکل او دا ورکی مشتا یا مثلا چې وای چې نمې دنیا نمې آشنا جړوی د مې خپل زړه چې تل ما جړوی خیر دے کنن زده اخلاص جړم دغه اخلاص به سبا تا جړوی ګلا په خلو خته ته ورزم چې ما په کوم تقصیر کوم ګنا جړوی نن چې بشانه تسلی رکوي غاری سبا ته به بیا جړوی نو دا زنه چې کوم شونه دی دا متا ورکه رومانس هم چلو شته دا خو هغه ورکه ډیر دا ریالیزم او میټافیزیکل فلیر ورکه ډیر دا لکه د زړه مستی د مینې خوند به ورکشي که یار درو مکیز ادا پری دی او ما سره مینا کا آشنا پریگ دی ننگیالا سترگی با جڑا پری دی او رنگ و رونق با دبستان لاڑ شی که گل خندا بلبل جڑا پری دی او که زندگی که لگ محتاج شولی بیا با دی ورور عزیز آشنا پری دی او دا گره دا ریالیزم و میتافیزیک آغا چکم دا نزدی نزدی زی او بیا وی چی خالی پا حسن به ماین نوی زو ننگ و غیرت که پا جانان که نوی دیر محبت ضرور نری و نکلی پا کتاوی موی گلی راشی کله په خیال کې زه جانان ته ورشم کله به خیال یار دلی راشي نو دا اخیری چې شعر د زه په دې باندې بیا کوم زور ورکوم چې کله په خیال کې زه جانان ته ورشم کله به خیال یار دلی راشي نو دا داسې میټافیزیکل چې کوم فلیرز دي د انګلیش هغه کې نو هغې سره د دې سمون خوري او دا چې کوم د دې انګلیش سټڈی هم چونکې ډېره وه نو زه خو ورکې میټافیزیکل چې کوم اسپیکټ د زه ورکې دا ډېر ګورم.
شاعر او لیکوال اکبر هوتی مشال رادیو ته وویل چې د ادبی نړۍ د مشرانو فرض جوړیږي چې په اشرف مفتون کار وکړي.
د مفتون صاحب چې اشرف مفتون په نوم باندې په ادبي دنیا کې یاد و، یو ډېر لوی شاعر او ډېر لوی ادیب پوه او دانشور، او بیا دغه د شاعرۍ نه دغه د انټلیکچوالټي چې کم لیول دی دغه پته لګي، هغه زما په خیال یو فلسفي شاعر دی. د هغه په شاعرۍ کې چې د رومانټیسیزم خبره خو د روایت نه بغاوت ته واقعي، چې هغه دغه ټولې شاعري چې د نوغه د روایت نه بغاوت ته په یو نوي انداز هغه په یو غیر محسوسه طریقه باندې چلی، نو هغه خپل فکر نوی نوی موضوعات هغه چې په خپل شاعرۍ کې راوړي. د مفتون صاحب مسله یوازې نه، بلکې زمونږ د پښتون قام کې چې څومره دیوان شاعران دي، نو که هغه ژوندی وي نو هم د هغې د اهمیت او فادیت داسې ډېر ښکاره نه وي، او بیا چې وفات شوي نو که څه داسې هغه خپل یو مکتب لري خو یادیږي، که نه هغه خپل مکتب نه لري نو بیا هغه چې دی نو د هغه هغه یادونه هم د خاورو لاندې شي. اشرف مفتون صاحب خو داسې په ادب کې یا په شعر و ادب په دنیا کې هغه داسې د نمود و نمایش نه لږ لرې وو، او همدغه وجه ده چې هغه ځان ډېر ښکاره کوم نه سکرین ته هم نه راته، یا د مرګ نه پس هم هغه بالکل هغه شان کوم چې په کار و نه شو، دا هغه په یاد کې څه سیمینار، دا په یاد کې څه کانفرنس یا تعزیتي کانفرنس، یا اسې د هغه یاد چې کوم لکه څنګه چې د قلندر مومند صاحب خپل یو مکتب دی، او د هغه پلویان چې دي نو قلندر صاحب یا د یا غنی خان یادیږي، یا داسې نور شاعران دي، با نجمن خټک صاحب، اشرف مفتون صاحب هم د دې شاعرانو هم سر، او د غنی خان دی، او د زمونږ سیف الرحمن سلیم صاحب شو، یا حمزه بابا دی شو، دا هم سر دي. هم اثر مطلب دا دی چې ټول په یو وخت کې دی تخلیقات کړی دی، او دی په یو وخت کې ژوندی و، یو بل سره یو قسم تعلق مشته و. نو اشرف مفتون چې و نو هغه د پښتو ادب یو ډېر پوهه، یو ډېر د دانش سختن شاعر ادیب و، چې هغه دغه فکر او هغه دغه شاعری چې د نو هغه مونږ ته دغه هغه چې کوم فکری اړخ دی، یا دغه کوم د رومانویت چې کوم طرز دی، نو هغه مونږ ته راښایي. نو په کار دا ده چې زمونږ لیکونکي یا زمونږ چې کوم د ادب د دنیا سره تړلي خلک دي، چې هغه مونږ یادول کوو، او یقینو کې ستاسو ته دا کریډیټ دي چې تاسو مونږ ته اشرف مفتون صاحب یاد کړو. دا زمونږ ټه کمزوري دي چې مونږ خپل مشاهیر، خپل اسلاف دا مونږ نه یادو، نو دا مناسب نه ده. باید چې مونږ خپل مشاهیر، خپل اسلاف، خپل شاعران دیبان، خپل د فکر خاوندان چې دینو چې دا مونږ یاد کو، او هغه ته ټریبیوټ پېښ کو.
هل تدن ورنم بن سرا را خط اخکار دا تل تل بام پل وش چه را و تخکار دا حاغ دشین اسمان دنور یا و بیبا کا شغلا داد پختو د پیغل تو یا حیانا کا شغلا حاغ چٹول جانتا و قتل خندہ یکڑا دیچی اوز تیرے دلے بوے کہ احساس گلوے دغ گلنا شرمے دلے بوے خوب کت جنت وگ مو خوب جنے دان وقت سانگد مستے نزنگے دارات لا لکا نشاد سر پیالے نخکارے دارات لا دزر کی تنگے سانے والے شنا
خلاصه درگانا پریوتا بود بغداد پیرونو خزانه پریوتا رامی چابیل خوروار سلر سفر پراتا پیو خزان مهین وقت دید سر پراتا لیوال پیغلی او دنوی کبر سنگ نیولی دمر باده او دجوندون دنشو سنگ نیولی چچغی بکڑی جاڑی پتراخ بوائی سڑپ درزا شو چخل پران زینس بوائی پیغل گلونا پسینا کتارول کبرتا پڑڑا وازے دا سوٹ کے اور اول
خو اشرف مفتون صرف شاعری نه دا کړي بلکې نثر یې هم لیکلې ده چې ډاکټر حنیف خلیلی د مشال رادیو سره د خبرو په وخت داسې یادونه وکړه.
مفتون صاحب څنګه چې په خپل شاعرۍ کې د ډیر ځانګړي اسلوب سختن وو دغه شان په نثر کې هم وو خو نثر یې ډیر کم لیکلی دی. هغه چې کمې وړې ډرامې لیکلي دي ډراماګۍ ورته ویلی شو هغه بیا د حیدر په نوم د کتابي شکل کې هم چاپ شوې. حیدر د هغه په یو ډراما په ډرامو کې یو کردار هم دی او یو وړه ډرامه هم ده او بیا هغه د نثر یو ډیر خوندور کتاب لیکلی دی دلیل خبرې کوي چې پاغې ما سریزه هم لیکلې ده او د دغه کتاب د نوم هم مای خېوي دلیل خبرې کوي. د مفتون صاحب لور نگینه مفتون به ما سره رابطه کې و نو هغه سره زما په دې خبرې اترې شوې دي. یو بل زلمه نبیل د مفتون صاحب د لور نمخ کې د دغه مسودې په حق له ما سره رابطه کې و نو ما ورته یو خدای نوم غوړه کو دلیل خبرې کوي او بل ما پاغې سریزه ولیکله. دغه کتاب چې ده ډېر ځانګړی کتاب دی او د دې کتاب ذکر مفتون صاحب د نن نه تقریبا 1.5 کال مخکې ما سره مرکه کې کړو. په دغه مرکه کې مفتون صاحب نو ما سوال هم کړو چې تاسو نصر طرف ته ډیره کم توجه کړی ده چې د دې وجه څه ده. نو مفتون صاحب په خپل ویلو چې نصر سره زما شوق نشته دغه څو ډرامې چې ما لیکلي دي نو هغه نه پس بیا کتلې هم نه دي او بیا دغه کتاب ذکر کړو چې ما یو کتاب لیکلی دی چې د هغه اصل مقصد دی فلسفه په فیکشن کې خودل او هغه په انګریزي کې یو جمله ویلی و ټو ټیچ دی فلسفي ان فیکشن. نو هغه کتاب ورکو ورکو چې بیا 1.5 کال بعد دغه مسوده را پیدا شو د غوی د خاندان د کورنۍ نه د نگینه مفتون نه نو هغه اوس چاپ ده. هغه ډېر زړه راښکونکی نثر دی د صرف په لحاظ خو هغه ډرامې ته نږدې دی خو اصل کې په فلسفیانه موضوعاتو باندې هغه په مکالماتي انداز کې خبرې کړې دي. غانټول کاکا پای کې مرکزي کردار دی او ځینې نور کردارونه دي چې هغه خپلو کې مکالمه کوي او په فلسفیانه موضوعاتو بحث مباحثه کوي. نو زه دا ویلی شم چې مفتون صاحب که نثر طرف ته توجه کړې وي نو هغه نه یو ډېر لوی نثر نگار جوړېدی شو خو د هغه خپل ذوق نه و د نثر بس دغه یو کتاب یې لیکلی دی چې هغه په شوق لیکلی و د دلیل خبرې کوي او د ډرامې یې داسې لیکلی وې چې بس دا د ده نه ولیکلی شوې خو بیا پکې دلچسپي نه وه. نو که مونږ د نثر نگار په حیثیت مفتون صاحب ګورو نو سره دا دی چې ډېر کم نثر دی خو ډېر اهم نثر دی. ډرامې به دومره زیات اهمیت ونه لري خو دلیل خبرې کوي په پښتو کې بالکل د ځانګړي طرز یو کتاب دی مختصر کتاب دی خو د موضوع په لحاظ دا ډېر اهمیت او داسې هم ویلی شو چې د جوستین ګارډر چې کوم صوفیز ورلد کتاب دی یعنی د صوفی دنیا یا د صوفی نړۍ نو د مفتون صاحب دا کتاب دغه د صوفی نړۍ ته د خپل اسلوب او موضوع په لحاظ ډېر نږدې کتل لري او ځکه زه به چې په نثر کې هم د مفتون صاحب اهمیت منل پکار دی.
په ورځپاڼو کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو لیکنې کوونکي شیرعالم شنواری مشال رادیو ته وویل چې اشرف مفتون فلسفیانه او بغیانه سوچ لرلو ځکه ځان لپاتې شو.
اشرف مفتون صاحب د خپل دور یعنی د شلمې پیړۍ د اخر یو ډېر لوی مفکر او ډېر لوی فلسفي او یو ډېر لوی رومانی انسان پرست شاعر و د پښتو ادب یو ډېر لوی نوم و. په دغه دور کې چې کوم قلندر مومند صاحب و فضل حق شهدا صاحب میجر یونس خلیل صاحب سید رسول رسا صاحب د خپل دور هغه شاعران وو چې هغې د مغرب د افکارو نه متاثره وو او ډېر لوستې خلک وو. دې مغرب فلسفه او تاریخ او ادب او کلچر هر څه نه خبرو دی برای راست دا لٹریچر چې کوم دا کتلې او لوستیو نو ډېر لوی اثر تی اغست او غنی خان سره دا اغه شعر او ادب اغه خلکو چې دی باقاعده په پښتو ادب کې د خپل رنگ یو نوې انداز او طریقه را متعارف کړله. زه چې فکر کوم زما خو ته سره د مرګ نه تقریبا سر دو کال وړاندې ملاقات شوی و، تفصیلي ملاقات شوی و، او دا ټولې خبرې هم کړې په دې سلسله کې چې تاسو ولې نه راځئ. نو هغه وایي چې زما مسله دا ده چې شعر او ادب کې کوم روایتي انداز دی او کوم لکه بدلون په کې نه راځي، یو جمود دی. نو دا زه فکر کوم چې دې لپاره ډېره اوږده فلسفه په کار ده او لوی تک په کار دی. نو هغه زما ذهن مني نه چې په کوم یونیورسټۍ زمانه کې و، دوی مثلا په فلسفه کې ماسټر کولو کوشش کړی خو هغه هم دنه پاتې شوی و، او د اسلامي کالج سره د نورو یونیورسټۍ د ملګرو چې کوم دغه دور کې و، څنګه چې ما نومونه واخیستي واغستل، میجر یونس خلیل صاحب، فضل حق شهدا صاحب، قلندر مومند صاحب او سید رسول رسا صاحب، نو دوی سره بس د دې محفلونو سره د دې تعلق و غنی خان سره. خو بیا وروسته دا سفر جاری نه دی ساتلی او نه دته داسې مکمل او شوې ده چې دته څوک شاباش ووایي یا هغه ته د په دې تحقیق وکړي یا هغه فکر وړاندې بوزي. د ده په خیال باندې بس د دې خلکو نه دې متاثره نه او د دې اثر دوا نه رسلی شو. دته داسې ښکارېده چې زما دپاره اوس دا خلک دا معاشره نه ده. نو دی یو قسم له باغیانه سوچ فکر سره داسې خپل ژوند تیر کړو په دې ګمنامه کې دنیا لاړو. دا پښتنو یو بدبختی ده چې داسې شعر او ادب خلک چې هغه ذات فکر لري او هغه یو داسې فکر لري چې هغه تبدیلی راولي، سوچ کې بدلون راولي، هغې ته مونږ زر تیاری ګونه. لکه غنی خان هم په مونږ وګورو تر اوسه پورې د مرګ نه پس ډېر ښکاره شو، په ژوند کې دومره نه و ښکاره شوی.
حسینه ګل هم دا وویل چې اشرف مفتون ته نقادانو هغه عمره پاملرنه نه ده کړې څومره چې دغه حق جوړیږي.
ډېره زیاته خوشحاله شوم چې تاسو نن دا بنډار د یو داسې شاعر په حوالې سره راساس کړی دی چې واقعي لکه ډېر زیات نظر انداز شوی دی او څومره چې دغه حق جوړېدو نو پښتنو نو دغه د فکر دومره ډېر زیات دغه کړی دی، پرچار یې کړی دی او نه په هغه باندې دومره ډېر زیات کار کړی دی. بلکې که رښتیا درته ووایم نو اشرف مفتون چې کوم دی نو زیات خلک ورسره بلد هم نه دي که نه. نو د هغې وجه هم دغسې ده، که چېرې په هره کچه باندې د ده په شاعرۍ باندې هغه موړ پټ کار شوی وی، څنګه چې د ده خپل یو انداز و یو اسلوب یو بیخي لکه د جدا لب و لهجې شاعر دی که نه. نو دا ده چې د رومانیت په حوالې سره هم که ډېر زیات، بلکې ټول د رومانیت حوالې سره د هغه شخصیت د هغه د شاعرۍ خپله یو ځانګړتیا ده، هغه مونږ په دغه پیژنګلو باندې پیژنو زیات تر که نه. خو د بدقسمتۍ نه دا ده چې اشرف مفتون صاحب زه بیا وایم چې ډېر زیات د پښتنو نه نظر انداز شوی دی او خوشحاله شوم چې نن د هغه مونږ یادونه کوو، نن د هغه ستاینه کېږي. د هغه فکر لکه بیخي لکه رومانیت ته جوړ دی او د هغه چې څومره شاعري ده نو د مفتون صاحب هغه فکر د هغه شاعري د هغه اسلوب د هغه انداز نو لکه د جادو غوندې په ډېرو ذهنونو باندې هغه لکه پوکلی پروت دی که نه. ډېره زیاته خوشحاله شم الله تعالی دې ټولو پښتنو ته دا وس ورکړي چې هغه خپل اتلان وپېژني او دغه وس په کار دی، دغه چار په کار دی، ځکه چې که مونږ خپل مشران په دغسې یاد نه کړو هغه ونستایو که نه، نو پردي خو به څوک نه راځي چې زموږ مشران بستایي. نو تاسو ته ډېره زیاته مبارکي در کوم، ستاسو د دغه کار او د زیار ډېره زیاته مننه کوم او ډېره ستاینه مو کوم. مفتون صاحب یو ډېر لوړ شاعر دی او الله پاک دې د هغه روحات ساتي، تعالی دې د هغه فکر ژوندی ساتي.
کونکاد او شاعر سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې مفتون نظر انداز کول ممکن نه دي.
اشرف مفتون د شلمې پیړۍ هغه نابغه شاعر دی چې نظر انداز کول یې بیخي ممکن نه دي. البته دا یو خبره چې د ولس پام ورته ډېر نه دی راګرځېدلې، یې ځان ته نه دی راګرځولې، نو دا خبره ده. خو له بده مرغه هر هغه شاعر ادیب چې هغه ژوند سنجیده اغستې دی او یو بې باکي یې لرلې ده او بیا په دغه بې باکانه انداز کې هغه زړورتیا هم ښکاره کړې ده، نو هغه خلکو قبول کړی دی. خو ډېر وروستو غنی خان سره هم دغه معامله شوې ده. غنی خان هم ډېر وروستو قبولیت درجې ته رسېدلی دی. دا ټیک ته چې کوم سیا سیاسی حواله د غنی خان دا هغه شناخته خو بیا چې دغه ادبی مقام ښکار کیدن ورو پر باندې ښکار کیږي. زه خبره د اشرف مفتون کوم خواسي د غنی خان خبره په حواله مې د اجمل صاحب یو خبره یاد شوه چې اجمل صاحب یا اجمل خټک بابا خدای پاک دی بخی هغه وي چې زما شاعری چې دا نو دا د یو خاص وخت شاعری ده خو د غنی خان شاعری در روانو زرګونو کلونو شاعری ده. نو دا خبره د اشرف مفتون د پاره هم کومه د اشرف مفتون شاعری هم در روانو کلونو شاعری ده در روانو زرګونو کلونو شاعری ده چې دا برو پرو باندې راس پردل کیږي راخاره کیږي. با د اشرف مفتون زما په نس باندې د ټولو نه بنیادی اړخ چې دین هغه زړورتیا ده. لدې دا غنه مخ کې دومره په زړورتیا باندې ژوند په حواله باندې اظهار چې دین هغه پښتنو شاعرانو په هغه شکل کې نه ده کړی چې سمرا غیله جب ورکول پکارو سمرا غیله دغه احساس لا اظهار ورکول پکارو یا اظهار پیرای پکارو نو هغه اشرف مفتون صاحب کړی دی. بل خبره دا ده چې هغه کوم خبرې کړی دی نو هغه رومانی هم دی او هغه کې بیا په دغه رومان کې رومانټیسیزم هم شامل دی. یعنی هغه دومره په خولي پیرای کې دغه رومان دومره په خپ پیرای کې بیان شوی دی چې هغه سمرا سمرا بندل ولی او د پویدو کوشش پکې نو دومره دومره هغه ته نور نور لارې پرانستل کیږي یا ښکار کیږي. نو اشرف مفتون صاحب د پښتو ادب بیا په تیره تیره د پښتو د جدید ادب هغه نوم دی هغه شخصیت دی چې رومان او رومانس دا دواړه سره ګډ کړی دی او بیا دا دومره په بے باکانه او زړورتیا باندې د دې اظهار کړی دی او هغه قلم سوکې ته سپارلې دي چې هغه په داسې وخت کې په دغسې غوندې حالاتو کې چې هغه په کوم معاشره کې ژوند کو او هغه د کوم روجت ښکار وه او په کومو پابندیو ښکار وه دغه پابندۍ هغه ماتې کړي دي دغه قیودو وته دی او هغه ځان له یو خپل لار ټاکلې ده او دغه لاره تر اوسه پورې هغه دوم ده هغه ده هغه لاره بیا چې خپل کړې نه ده رستو دغه نه اثرات غستې شوې دي. مونږه بعض دوستان خبره کوي چې غنی خان دغه په لار تللې ده یا هغه د غنی خان په لار تللې ده دا قطن ځان سمه خبره ماته نه ښکاري. د دواړو لارې تر ډیره حد به یو شانی خو بیخي ځان له ځان له هم دي. انې د غنی خان په شاعرۍ کې بیا تاسو ګورئ دا اواګون چې چالوست دي دا اواګون نظریات او هغه بیا په د خپل ماحول او د خپل تهذیب پرانا کې د هغه چې کوم ښکارونه هغه کړی ده هغه ده. اوس د اشرف مفتون صاحب په شاعرۍ کې هغه خبرې چې هغه زمونږ معاشره یا خو تر اوسه نه دي قبول کړي یا قبول کړي ډېر په دقیق انداز کې قبول کړي دي هغه ډېر زیات زړورتیا باندې په بے باک ډول باندې هغه مخ ته راوړي او نن چې موږ دغه خبره کوو دغه شاعري لولو او په هغه په نثرونو کې دغه نثر هغه عمره مقبول خو نه شو خو تاسو که د هغې کمې نثر پاري لوستي نو تاسو ته به دا خبره مخې ته شوي چې د هغه افکار چې دي هغه په نظم او نثر کې یو شانوالی لري خو نظم بیا د هغې نه زیات مضبوط دی. د نظم د مضبوطۍ وجه هم دغه ده چې په هغې کې کمې خبرې بنده یا د چا مخکې نه کوي او یا چې سوچ کوي هم په احتیاط کوي هغه قلم ته وسپارلې او ډېر په هوښیارتیا باندې او ډېر په ښکلي طریقه باندې په ښکلي پیرایا کې په ښو لفظونو کې هغه شعر کړی او هغه شعر چې بیا ولس ته رسېدلی دی نو خامخا هغې ته د قبولیت درجه حاصله کړې ده. اشرف مفتون د دې اثر دا د روغه پیړۍ مونږ وایو چې دا هغې چې کوم نابغه خلک پیدا کړي دي په پښتو ادب کې نو اشرف مفتون د خپل شعر په حواله باندې د خپل فکر په حواله باندې د خپل انفرادیت په حواله باندې د خپل منفرد لهجې لبو لهجې په حواله باندې هغه یو ځانګړی نوم دی د قدر وړ نوم دی.
د پښتو ژبې دغه لوی شاعر په 14 مارچ 2004 کې په پېښور کې په حق ورسېدو او د خپل کلي رزړو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.